السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یو نما پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پایته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبان د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمنې الکساندرا مستوفایا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بې پولې خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبان د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د جیولوژي څیړنیز ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې دغه زلزله د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړي او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې ژور و. تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بې پیلوټه الوتکې او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نښه کړې. خو د پاوز په خبره د دغو بې پیلوټه الوتکو ډېره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم له منځه وړې دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرایلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنگټن په وخت د شپې 8 بجې چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي خپره شي. د بایډن وینا به په هغه دفتر کې وي چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو پکې ملت ته وینا کوي. او د ایران پولیس وایي د تیر اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو چې تیره اونۍ ترسره شوي 10 تنه نیولې دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. د هرات ښار او لویدیځ سیمې نن بیا یوې نسبتا شدید زلزلې ولړزولې.
دا ټکانون تر نو پورې رسیږي خو تر ټولو وړوکی ټکان 2.6 درجه و چې الحمدلله ځاني او مالی تلفات نه لرو.
دا چې څه زیانونه یې اړولې خپرونه کې جزئیات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان زلزله ځپلو سیمو کې د تنفسي او نورو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. زلزله ځپلي هم له ناروغیو کړیږي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. یو افغان کډوال وای او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي افغانستان کې بشري وضعیت یو ځل بیا د اندېښنې وړ بللی دی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دغه خبری ټولګې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي راځو. د پروګرام د سر موضوع ته هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدیدې زلزلې ولړزوه خو چارواکي وایي چې ځاني تلفات نه لري. دا زلزله چې سهار شاوخوا 9 بجې وشوه شدت درختر په کچه 4.1 درجې ښودل شوی دی. دا په تیرو 2 اونیو کې 4مه زلزله ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. نور جزئیات یې له همایون هیوادارو.
په تیرو 2 اونیو کې هرات ولایت نن د څلورم ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې وو. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباخ کلی وو. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسېدلی. نوموړی وایي
تو جای کومه معلومات درم تفصیلن کوم تلفات
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو تر اوسه د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په ټوله کې په تیرو 14 ورځو کې چې له زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي موږ ځاني تلفات نه درلودل. زموږ د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی.
په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مړه او له 2000 ډېر ټپیان شول. د هرات اوسیدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنۍ زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري، له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل:
از روز نخست زلزله تا حال
نو لومړی زلزله وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي، چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. د هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالقدیر وایي په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت لا هم ترنګلی دی او مرستو ته اړتیا لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت همچنان مثل روزهای
وضعیت د پخوا په څیر له اندېښنو ډک دی. خلک ډوډۍ، پناځای او خیمو ته اړتیا لري. که څه هم هغه کلي چې زلزلې ځپلي د مرستو ډېر تمرکز پرې کېږي، خو د ښار اوسېدونکي چې له خپلو کورونو وتلي، خیمې وهلي او له کارونو پاتې دي، له بده مرغه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی وه چې د هرات ولایت زلزله ځپلي د خیمو له کمبود سره مخ دي. په همدې حال کې د میرسي کارپاس په نوم یوې نړیوالې موسسې هم تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسېدونکي دا مهال په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپناه او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6000 تنه اغېزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلي دي.
دا چې په هرات ښار کې د نن سهار زلزلې زیانونه څومره دي او په نورو زلزلو کې د اوښتو زیانونو له کبله د زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې پروګرامونه چیرته رسیدلي، په همدې او اړوندو نورو مسلو مې په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسیون ویان احمد الله متقی پوښتلی دی.
هرات ولایت مخکې هم دریو سختو زلزلو ځپلی و، نن هم د زلزلې ټکانونه محسوس ول، خو نسبتا الحمدلله هغه کم و. اول زلزله لکه تاسو ویل سهار په 8:00 او 40 دقیقې باندې 4.5 درجې وه. همداراز قریب څومره چې معلومات سوی دا ټکانون تر 9 پورې رسیږي، خو تر ټولو وړوکی ټکان 2.6 درجې و چې الحمدلله ځاني او مالي تلفات نه لرو.
متقی صاحب، کلک زره دغه د تیرو زلزلو وضعیت تراشو فکر کوم هلته په ساحه کې لا هم د مرستو رسولو چارې روانې دي. لا هم تاسو واورېدل چې د هرات یو شمېر خلک شکایت کوي چې زلزله ځپلو ته لا هم خیمه کمپل او خوراکي مواد نه دي رسیدلي، سره لدې چې د بیلابیلو هیوادونو موسسو او ستاسو د حکومت د مرستو کاروانونو سیمې ته روان شوي، ولې لا هم شکایتونه موجود دي او ولې لا هم خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلي؟
بلې، باید ووایم تېر اول زلزلې نه وروسته هلته کسان رسیدي، هغه په نوبت سره هغه ولته دي او نور ګری او د هرات ښاریان او همداراز د خیریه بنسټونو او موسسات هلته موجود دي. باید ووایم د اسلامي امارت ځواکونه چې هلته موجود دي، یا کسان هغه ټول په امنیتي برخو کې مصروف دي او نور د زلزلې کمیسیون کوم ملګري چې د هغه حوزوي مسولیتونه لري. البته په دې کسانو کې د خارجي او داخلي موسسو کسان هلته موجود دي. همداراز ځینو ممالکو ټیمونه راغلي دي، هغه موجود دي چې د امنیتي برخه کنټرولوي. ویلی شم چې اول زلزلې نه بیا تر دې اوسه پورې دلته کوم څوک چې موجود و، ټولو خلکو ته اولیه ضرورتونه رسیدل دي، لکه د خوراک او څښاک او صحي ټیمونه هلته موجود دي. همداراز د سرسایې لپاره د دوی لپاره د سرپناه جوړه شوې ده، او په داخر کې موږ وویل چې کومه وعده شل دی سره شوې چې دلته به کورونه جوړېږي. هغه کورونه هم پرون رسمن شروع شول او د دوی لپاره د کورونو نقشه ولوېدله. باید یوه خبره یادوري وکړم چې دا کومه مځکه چې د دوی د کلیو څنګ ته شهره قرباني جوړېږي، دا د اسلامي عمارت له طرفه کړل شوی ده او رسمن دي ته کورونه جوړیږي او بیا به مستحق کسان ته بل
کیږي. د کورونه جوړول خو به تابان چې کلونه نه ممکن میاشتې وخت ونیسي او هوا هم سره ده. دا شمیرې سره تاسو سره چې دا محل څومره زلزله ځپلو ته خیمه ویشل شوی دي او څومره زلزله ځپلو ته کمپالي او د ژمي کالي ورکول شوی ځکه اوس ویل کیږي چې سړه هوا چې لاسو درجو نه د سانتیګراد ټیټه ده د خلکو ژوند ته ستر ګواښ پیښوي.
بلې مخکې موږ دوی ته خیمې ورکړې وې او د ټولو ملګرو سره په هماهنګي باندې هغه څوک چې دلته راغلي وو خدمت یې کولو هغه که تجارانو که موسساتو بالخصوص د ملل متحد په دې کې غټ کردار و. بیا کله که تاسو خبر شوي یاست په دې منطقو باندې یو توپان راغی چې هغه خیمې هم زیانمن شولې. لږ نه وروسته مشوره دا وشوله چې د خلکو ته کانټینرونه وروړو. اوس کانټینرونه هلته رسېدلي دي. همداراز د مځکې په تل کې ځینې ځایونه ورته جوړ کړو او هغه پټ کړو. د هغوی د تودوخې لپاره هم وسایل رسېدلي دي لکه بخاري او ګاز او لرګي. اوس فلحال د خلکو ته دغه کارونه سوي دي او دا ټولو ملګرو دلته څوک موجود و هغه که د خارجي ممالکو خلک دي او که خیریه بنسټونه او تجاران دي او که د اسلامي عمارت چارواکي دي. نو موږ ویلی شو چې د خلکو ته تر خپله حده کومکونه کاملا رسېدلي دي. البته یو خبره چې ما مخکې یادوري کړې وه دې منطقې ته د هرات ولایت د ځینې نورو ولسوالیو خلک راغلي دي. حتی د نورو ولایتونو خلک چې هغه زلزله زدګان نه دي او غواړي موقع نه په استفادې دې مرستې ترلاسه کړي. نو هغه کسان هلته مصروفه دي په دې کې تشخیص کوي او له تشخیص نه وروسته شاید د شکایتونو لړۍ هم جاري وساتي.
بله او متقي صاحب وروستۍ پوښتنه کومه تاسو هلته د هغه کمیسیون استازیتوب هم کوئ چې زلزله ځپلو ته رسیدګي کوي او یا هم د رسېدو چارې ورلغاړې دي. دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشري هم درلغاړې ده. تر اوسه ستاسو کمیسیون معلومه کړې چې د هرات په دغو زلزلو کې چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې سوي مجموع کې څومره کسان زیانمن سوي، څومره کورونه وران سوي او د مرګ ژوبل شمیر هم کره شوی او وروستی شوی دی؟
بله د اول زلزلې موږ ویلي وو چې تقریبا تر 2000 کس زیات زخمیان لرو او تر 1000 کسو پورته شهیدان لرو. همداراز په اول زلزله کې موږ تقریبا له 1500 تر 1500 کور زیانمن شوي وو. داسې دوهمه او درېمه زلزله وه. په دې وخت کې خلکو احتیاطي تدابیر غوره کړي وو او له کورونه د باندې وو. ځاني ته نقصان دومره نه لرو. البته مالي د دې کلي چپه شوي دي هغه کلیو سرویس شوی ده قریب تر 200 پوری کلی دي چې هغه تخریب شوی دي.
په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون ویان احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو بیا هم د هرات په زلزلہ کې تمکیګ خو په یو بل اړخ چې هغه روغتیاي ستونزې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خطر د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې دا د شری حاد تنفسي انتانی او شدید او بو اسهال په سیر ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکوي چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو وروسته د خلکو په ځای کې د روغتیا وضعیت ته لوی خطر پیښوي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو بې ځای کېدل د شری حد تنفسي انتاناتو او د شدید اوبو اسهال په تیر ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. په دغه راپور کې د دغه سازمان د ویان طارق جسروویک له قوله ویل شوي چې WHO اوس د هرات له زلزلې د ټپیانو د ژوند ژغورلو او ژوندي پاتې شویو کسانو ته د روغتیا خدمتونو په وړاندې کولو تمرکز کوي. په ورته وخت کې د هرات د شهیدۍ ساري روغتون مسؤول ډاکټر فضل الدین فایز وایي چې دوی هم د ساري ناروغیو د احتمالي زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همي وضعیت چې جریان داره میزان
واقعي اوسنۍ وضعیت به خامخا د ساري ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راولي ځکه چې په یو ټاکلي ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه د ساري ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. لا بلې خوا هیڅ سلسله په سمه توګه نه مراتېږي. د څښاک صحي اوبه ممکن په ډېرو ځایونو کې نه وي.
د هرات ولایت اوسیدونکو فریبا چې له وروستیو زلزلو وروسته د سلګونو نورو په څیر یې کور پریښی او په ازاده فضا کې شپې ورځې تیروي وایي چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نه شم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نه شو کېناستای، او د ورځې لخوا د ګرمۍ له امله نه شو کېناستای. په دې وروستیو کې مې پښتورګي هم خوږیږي.
صدیقه من خپل کورنۍ سره په یوه خیمه کې اوسېږي. وایي چې اوس یې د یولس کسیزې کورنۍ ټول غړي ناروغه دي.
موږ ځان ته یوه خیمه جوړه کړې چې پکې اوسېږو. ټول زکام شوي، ټول ناروغ دي، یو دوه کسان نه، موږ یولس کسان یو، ټول زکام شوي یو.
دیرات ولایت دغه اوسېدونکي اوس هم روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د نه لاسرسي او د بشري مرستو د ویش له څرنګوالي شکایت کوي. اوچت ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تر دې مخکې راپور ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله نږدې 6500 کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم راپور ورکړی چې په هرات کې په دغو زلزلو کې 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په هرات کې له شاوخوا 12 ورځو راهیسې د سختو زلزلو او ټکانونو له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د دوی په خبره د ورځې هوا ګرمه او د شپې لخوا سړه وي، چې یو شمېر یې له ګرمۍ او یخنۍ څخه د ځان ساتنې په موخه خیمې لري، خو یو شمېر نورې بیا شکایت کوي چې خیمې او یا معیاري او د سړې او تودې هوا پر وړاندې مقاومې خیمې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت پر ضد په امریکا کې د افغانستان د متحدې جبهې په نوم نوې جبهې خپل موجودیت اعلان کړ. د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو پخوانی قمندان سمیع سعدات دغه جبهې مشر دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د دغه جبهې د موجودیت د اعلان په مراسمو کې وویل. د دوی هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو په خوښه رامنځته شوې او په خبره یې هدف په افغانستان کې د افغانانو د حقونو ترلاسه کول دي. دا چې د دوی نور اهداف څه دي تفصیل به په دې راپور کې لابدې سپوږمۍ نه وورو.
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځي چارواکو د طالبانو پر ضد د افغانستان د متحد جبهې په نامه یو نوی غورځنګ د موجودیت اعلان وکړ. دغه جبهه وایي چې افغانستان د طالبانو له منګولو خلاصول، له دې هېواد د افراطي ډلو شړل او د افغانانو هوساینه د دوی له بنسټیزو اهدافو څخه ده. د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پخواني قمندان سمیع سعدات چې د دغه جبهې مشر دی، د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحد جبهې د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
موږ د افغان متحد جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې د حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي، د زور واک به یو وروستی انتخاب وړین وي.
که څه هم د افغانستان متحده جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمیع سعدات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسلوالې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. دغه راز د افغانستان د متحده جبهې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو لامل شوی او له چین هېواد سره د طبیعي زیرمو د تړون په لاسلیک کولو سره پر افغانستان د چین د تسلط امکان شته، چې د پرېکړې یو بشري ناورین رامنځته کولو ته لار پرانستې ده. د اعلامیې له مخې یاده جبهه د افغان نسل د ځوانو مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي دي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پریکړه وکړي. کله چې په 2020 کال کې د اګست په 15 نیټه جمهوری نظام ړنګ شو او طالبانو د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامیان او ملکی چارواکي له افغانستانه ووتل. له دې وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې تر څنګ له افغانستانه بهر یو شمېر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شول، خو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي او پوځي جبهو جوړول به د دوی په کړنلاره څه بدلون راولي. د سیاسي چارو کارپوه میرویس اشفته وایي د طالبانو پر وړاندې د مخالفو ډلو رامنځته کېدل تر ډېره د طالبانو د هغو کړنو له امله دي چې د خلکو له خپلواکۍ سره په ټکر کې دي او نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې معیارونو او بشري حقونو پیروي وکړي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې جګړه د حل لار نه ده.
دوی باید د خلکو د کلتور او یووالي د ټینګښت لپاره پر طالبانو ډېر فشار راولي، او که طالبان یې ونه مني کله چې ټول کارپوهان او ټول هغه کسان چې ټولنه بدلولی شي له دوی سره نه وي، زموږ په ټولنه کې به قانوني بدلون راشي، خو جګړه د حل لار نه شي کېدای.
د افغانستان متحده جبهه په داسې حال کې د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د خپل مرکز په پرانستلو سره خپل شتون اعلان کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي. په دې وروستیو کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې هیڅکله به د هغو ډلو ملاتړ ونه کړي چې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي، او زیاته کړې وه چې تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته د افغانستان په اړه راپورونه لرو. وړاندې به واورئ چې په ایران کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته کړۍ پرې تنګه شوې ده او پر حکومتي کسانو سربېره عام کسان هم ورسره سم چلند نه لري. په دې اړه باندې به راپور وروسته واورئ. خو اوس راځو دې ته چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو او ازادیو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. ښاغلي فایق د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویایمه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت څو اړخیز وباله، ویل چې طالبانو د ده په خبره په افغانستان کې د سیستماتیک ظلم سره د وحشت، جنسیتي ځورونې او جنسیتي تبعیض فضا رامنځته کړې. طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا تر دې د بشري حقونو په اړه ورته اندېښنې بې ځایه بللي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت له پیچلو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخ دی او دا خورا د اندېښنې وړ ده. نذیر احمد فایق د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اسامبلۍ په 88مه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ د جدي اندېښنې وړ دي، او د ده په وینا طالبان په سیستماتیک ظلم سره د وحشت، جنسیتي ځورونې او تبعیض فضا رامنځته کړې ده، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. ښاغلی فایق په دې اړه زیاته کړه:
د طالبانو رژیم د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض او د جنسیت پر بنسټ محدودیتونه وضع کړي، چې له امله یې دوی د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند حق ته د لاسرسي مخه نیولې ده. د طالبانو دا کړنې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو لاسته راوړنې، اقتصادي ودې او د ظرفیتونو په لوړولو کې د دوی رول د منځه وړ. د طالبانو دا سیستماتیک ظلم د وحشت، جنسیتي ځورونې او د جنسیتي تبعیض یا د جنسیتي اپارتایډ فضا رامنځته کړې ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ته هم وویل چې طالبانو د افغاني شریعت او کلتور په اړه د ناسمو او افراطي انګیرنو له امله د ښځو له اساسي ازادۍ او حقونو څخه انکار ته دوام ورکړی. فایق وویل د طالبانو په واکمنۍ کې عدلي سیستم ته د ښځو لاسرسی محدود شوی، او یا هم د هغو نجونو لپاره چې له تاوتریخوالي، اجباري او د کم عمره ودونو سره مخ دي عدلي سیستم شتون نه لري. هغه په افغانستان کې د مخالفینو وژلو، توقیف او شکنجه کولو، د معترضو ښځو د ځپلو او د قانون د حاکمیت نشتوالي ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لږکیو ته هم زیانونه اوښتي او ګوښه شوي. په ورته وخت کې زرمینه پریانی چې د ښځو د حقونو له یو شمېر نورو فعالانو سره د جنسیتي اپارته د رسمیت پیژندلو په موخه د نه خوړلو د اعتصاب په درېیم پړاو کې د ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده.
اوس د اعلامیو د خپرولو وخت نه دی، اوس د دې وخت نه دی چې د بشري حقونو د سازمانونو استازي یوازې خبرې وکړي، اوس باید عملي اقدام وکړي. لکه څنګه چې موږ د تحسن خیمه وهلی وو او دا تمه لرو د افغان ښځو پر وړاندې دا جنایت په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد کتم د نصیر احمد فایق او د ښځو حقونو د فعالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تل یې ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې کېږي چې طالبانو ښځې د زده کړې، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو له محرم پرته له سفر او تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته له تلو منع کړي دي. طالبانو په وروستي اقدام کې د ښځو د حقونو فعالان او د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړي ندا پروانی او جولیا پارسی نیولې چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو په وروستیو کې هم راځو د افغان کډوالو په اړه یو راپور ته. له پاکستان وروسته په ایران کې افغان کډوال وایي چې هلته ورسره د خلکو چلند کې بدلون راغلی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال به له هیواد ووځي. ښاغلی وحیدی پرون په دغه هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی یوازې د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې په خبره یې په دغه هیواد کې قانوني اسناد لري. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواده ووځي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل
منګر قاچاقي لاره کې ډېر زحمتونه مې ولید. موږ لاړ چې د وطن کې څه کار وکړو، کار نشته، سیاسي مشکلات شته، تجربه ستونزه د هر ډول مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. موږ د ایران د چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې باید د افغانان خپل خاوره نه ونه باسي.
که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هیواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي.
وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بېروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي، چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.